د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې د یو ساعت خبرونه ته خراغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د نړیوال کانفرنس ګډونوالو له طالبانو غوښتي دي چې تشدد کم کړي، او د نړۍ له 200 د زیاتو ساینس پوهانو څېړنه ښیي چې کرونا وایرس د هوا له لارې هم انتقالېدای شي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام او خبری برخه د همدې خبرونه په دوام کې راځي. لومړی خبرونه واوري. د همدې خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړی چې د طالبانو له لوري تشدد په هیواد کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ کولای شي. د خوست، لغمان، نورستان، سمنګان او بغلان لپاره نوي والیان وټاکل شول، او متحد ایالات وایي چې که پر روان منی کې د نوي تعلیمي کال زده کړې بیا هم آنلاین وي، نو د بهرنیو محصلانو ویزې به تمدید نه کړي. قدر مناوریدونکو، زه احمد تکل تاسو ته سلام وړاندې کوم. په مکرې د خبرونو تفصیل ته، ولسمشر اشرف غنی خبرداری ورکړی چې د طالبانو له لوري تشدد په هیواد کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ کولای شي. ښاغلی غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې جوړ نړیوال کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د سولې بهیر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې له بده مرغه د تشدد اوسنۍ کچه د تیر کال پرتله لوړه شوې ده. په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د استازو په ګډون لومړۍ غونډه پرون پای ته ورسېده، خو په روانه اونۍ کې دوه نورې غونډې هم په پام کې دي چې په هغو کې به هم د سولې د بهیر پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. د دې دوو غونډو لومړۍ غونډه نن جوړېږي. افغان حکومت د 15 ولایتونو لپاره نوی والیان وټاکل. د سیمایزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرون خبر ورکړ چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم لمخه محمد صدیق پاتمن د خوست، رحمت الله یارمل د لغمان، عبدالغفور ملک زاید د نورستان، محمد داود کلکنی د سمنګان او تاج محمد جاهد د بغلان د والیانو په توګه ګمارل شوی دي. همداراز ولسمشر اشرف غنی محمد عمر داود زاید د پاکستان په چارو کې د افغانستان د ځنګړي استازي په توګه ګمارلای دی. د نویو والیانو ټاکنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان کابینه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. ولسمشر غنی تیره میاشت د پارلمان له غړو سره د لیدو پر مهال ویلي و چې ډېر ژر به په وزارتونو کې سرپرستی پای ته ورسوي. د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې ټول وزیران، والیان، د ملي شورا غړي او نور دولتي چارواکي باید خپل شتمنۍ د دریو اونیو په ترڅ کې ثبت کړي. د کابینه په پرونی غونډه کې خبرداری ورکړل شو چې که چارواکي او وکیلان په نږدې وخت کې خپل شتمنۍ ثبت نه کړي نو د مالی وزارت ته به سپارښتنه وشي چې معاشونه یې بند کړي. د چارواکو د شتمنیو د ثبت قانون د افغانستان د ملي شورا د 1990 کال په لړم میاشت کې تصویب کړ، خو تر اوسه تطبیق شوی نه دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان د حج د مراسمو لپاره په دې هیواد کې د ډیره بهرنیو وګړو نوملیکنه پیل کړه. سعودي چارواکو مخکې ویلي و چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سږ کال یوازې شاوخوا 0 تنو زیارت کوونکو ته چې په سعودي عربستان کې اوسیږي د حج اجازه ورکول کیږي. په دې کې په سلو کې 70 په سعودي کې ډیره بهرنیان او په سلو کې 30 د سعودي وګړي جوړوي. د مراسم د رواني جولای میاشتې په وروستیو کې پیلېږي. په پروسګنو مراسمو کې د نړۍ شاوخوا 2 میلیون زیارت کوونکو ګډون کړی و. بخښنه غواړم، په پروسګنو مراسمو کې د نړۍ شاوخوا 2.5 میلیون زیارت کوونکو ګډون کړی و. د سعودي د حج وزارت پرون وویل هغه بهرني وګړي چې عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ وي او د شکر یا د زړه د ناروغۍ په څیر روغتیایي ستونزې ونه لري کولی شي د جمعې تر ورځې پورې نوملیکنه وکړي. نیویارک چې کرونا وایرس د نړۍ په کچه ډیر زیات ځپلی دی، د محدودیتونو د کمولو دریم پړاو ته ننوت. د نیویارک والي اندرو کومو پرون دوشنبه د دې اعلان پر مهال د نیویارک ایالت له اوسیدونکو وغوښتل چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي. نیویارک نن د محدودیتونو د کمولو دریم پړاو ته ننوت، خو په رستورانتونو کې د ډوډۍ خوړو ته به اجازه نه وي. که څه هم د محدودیتونو د کمولو دریم پړاو عملي کیږي، خو په دې معنی نه ده چې محفلونه بنیسو بهر ته د وتلو پر مهال باید ماسکونه واغوندئ او له یو بل سره شپږ فټه واټن وساتئ. د ورلد میټرز ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په متحدو ایالاتو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 3 میلیون اوښتی. یوازې په نیویارک کې څه باندې 4,00,000 پیښې ثبت شوي، او په دې ایالت کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 22,000 اوښتی دی. له بلې خوا متحد ایالاتو ویلي دي چې که په راروان مني کې د نوي تعلیمي کال زده کړې بیا هم آنلاین وي، نو د بهرنیو محصلانو ویزې به تمدید نه کړي. دا خبر درای چې د امریکا د مهاجرت او ګمرکونو ادارې خپور کړی ښایي سلګونه زره بهرني محصلین زیانمن کړي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون د جولای په 6 خپور شو، ویلي د بهرنیو چارو وزارت به د هغو محصلینو ویزې تمدید نه کړي چې د نوي تعلیمي کال په درسي سمسترونو کې نوملیکنه کړې ده، او همداراز د امریکا د ګمرکونو او سرحدي محافظت اړوندې ادارې به د محصلانو ته اجازه ورنه کړي چې د امریکا قلمرو ته ننوځي. د امریکا د تعلیم شورا چې د لوړو زده کړو د شاوخوا 1,500 مؤسسو استازیتوب کوي، دا نوي مقررات ویرونکې بللې دي، او په یو بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه د ځوابونو پر ځای پوښتنې پاروي او د ښه پر ځای ناوړه اغیز خندي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم د سیمه ایزې غونډې ګډونوالو له طالبانو غوښتي دي چې تشدد تر ډیره حده راټیټ کړي، او څو په نتیجه کې سمدستي د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. په دې غونډه کې چې تېر ماښام جوړه شوه، افغان ولسمشر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او نورو جګپړو چارواکو د نړۍ د څه باندې 60 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره خبرې وکړې. فریبا ظاهر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې هڅو لپاره مهمه اونۍ ده چې کابل د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د دریو مهمو غونډو کوربه دی. نن سه شنبه د سرطان 18 نیټه د افغانستان، پاکستان او چین لوړ پوړي چارواکي هم د افغانستان د سولې پر هڅو بحث کوي. د سرطان پر 19 نیټه هم د افغانستان د متحدینو او هغو ادارو چې لسګونه کلونه له د هیواد سره همکاري کړې ده یو نړیواله غونډه جوړیږي. د دوشنبه په ماښام د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم یو غونډه جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې له مخې د دې غونډې ګډونوالو د ملکي تلفاتو د ډیروالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ته په کتو په ګډه له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي، څو په نتیجه کې د سولې مذاکراتو ته ژر زمینه برابره شي. دوی دغه راز د سولې پر بهیر د افغانانو پر مالکیت او مشرۍ هم ټینګار وکړ، او د تیرو لسیزو د لاسته راوړنو او ارزښتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. ولسمشر اشرف غنی چې پرونی غونډه یې پرانستله وویل، د افغانستان حکومت د جګړې د ختمېدو لپاره سیاسي اراده او ظرفیت لري. د شغل غنی په خبره حکومت طالبانو ته د سیاسي حل لارې وړاندیز کړی چې هغوی له تاوتریخوالي لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د سولې په اړه پر سیمه ایز اجماع ټینګار وکړ.
رئیس جمهور گفت کې اجماع جهانی برای ختم جنگ وجود دارد و حمایت شورای منطقه و همسایه برای اجماع قوی منطقوی افغانستان حکومت خواهد کرد تا به اهداف صلح برسد.
په پرونی غونډه کې د پاکستان، ایران، ترکیه، تاجکستان، آذربایجان، چین، مصر، هند، قزاقستان، سعودي عربستان، روسیه، قطر، عربي متحده امارات او ازبکستان او د ملګرو ملتونو استازو ګډون درلود. د افغانستان ولسمشر په دې غونډه کې وویل چې طالبان جګړې ته دوام ورکړي، د افغانستان د سولې بهیر بل جدي ننګونه سره مخامخ شي. افغان ولسمشر دغه راز د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي ډېرېدو ته په اشاره وویل چې د ملګرو ملتونو د وروستیو راپورونو له مخې طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او له تروریستي شبکو سره اړیکې لري. نوموړي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې بهیر هدف د خپلواک دیموکراتیک او متحد هیواد جوړېدل دي. سولې ټولې نړۍ سره په سولې کې وي. د افغان ولسمشر د ارزونې پر اساس که په دې هیواد کې سولې راسي نو گاونډي او د سیمې هیوادونه به 2 سلنه ډېر اقتصادي وده ولري. د ولسمشر مرستیال وایند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور تصدیق کرد که همه ما با تهدید تروریسم شبکه‌های جرمی منطقوی و افرادگرایی مواجه هستیم. امنیت ثبات و منافی ما را با همدیگر وصل می سازد. درک عقلانی هم این است که در کنار هم باشیم و افغانستان می رئیسی چارارای همکاری های منطقوی می تواند نقش خوبی را برای ثبات و رفاه منطقه ایفا کند.
د افغانستان ولسمشر له طالبانو هم وغوښتل چې د حکومت بندیان خوشی کړي او د سولې مخامخ خبرو پیل ته ژمن سي. تر اوسه د حکومت شاوخوا 25 بندیان د طالبانو لخوا خوشی سوي دي. بل ورته د افغانستان حکومت تر اوسه تر 30 ډیر طالب بندیان له بنده خوشی کړي دي. د افغانستان د حکومت او د امریکا په ګډون د بیلابیلو هیوادونو د هڅو سره سره لا تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پیل ترک معلوم نه دی. په همدې حال کې حکومت خوشبین دی چې دا خبرې به د جولای په میاشت کې چې 2 ورځې یې تیر سوي دي پیل سي. تر دې وړاندې طالبانو او حکومت تایید کړی و چې قطر د دواړو لورو ترمنځ د لومړنیو مخامخ خبرو د ځای په توګه ټاکل شوی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو اورې قدر منوریدونکو او سم سالم محمد سالې ته غږ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کړي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په کوربتو پر هغه آنلاین کانفرنس لیکنې او تبصرې خپرې کړې چې هدف یې سولې او پخلاینې ته د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کول دي. ایشن لایټ ورځپاڼې چې له برېتانیا خپرېږي په دې اړه لیکلي د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 1900 په دغه آنلاین کانفرنس کې د سولې راوستلو او د پخلاینې لپاره پر اجماع رامنځته کولو بحث وکړ. په دغه کانفرنس کې چې کوربه یې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد هنیف اتمر و د نورو سیمه ییزو هیوادونو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین، پاکستان، هندوستان، ایران، سعودي عربستان او قطر استازو هم برخه اخیستې وه. د ایشن لایټ ورسپانی په لیکنی کې د جمهوریت ریاست د ویان صدیق صدیقی د یکشنبه ورځ یو ټویټ ته هم اشاره سوی چې پکې ویل سوی حکومت د سولې او ثبات د یقیني کولو او په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکرو پایل ته ژمن دی. د ورسپانی لیکوال ورسته لیکي چې د افغانستان د سولې پروسه لا هم له خنډونو سره مخامخ ده. ورسته د حکومت د یکشنبه ورځ اعلان ته اشاره سوی چې ویلی وو د 15,000 طالب بندیانو له ډلې 1,900 تنه نه خوشی کوي چې د مسالې د بین الافغاني مذاکرو د پایل په وړاندې خند ایجاد کړي دي. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9 لاسلیک سوه حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان به د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کوي. وروسته به بین الافغاني مذاکرې پیلېږي. امنیت شورا پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت روسه د طالبانو 4,900 تنه بندیان خوشی کړي او طالبانو هم نږدې 1,500 بندیان، خو طالبان بیا له خپل اړخه د خوشو سویو کسانو شمیر 1,500 تنه شي. د امریکا چپ وال ستریت ژورنال ورسپانې د افغانستان د روانې جګړې له کبله د مسکو او واشنگټن د اړیکو پر کړکېچنېدو لیکنه خپره کړې ده. د وروسته له هغې چې نیویارک ټایمز ورسپانې 13 میاشت راپور ورکړ چې روسیې وسلولو طالبانو ته په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره انعامونه ورکړي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي که څه هم پر امریکا د سپتمبر د 11 تر حملو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د طالبانو د نظام د ړنګېدو او په افغانستان کې د طالبانو د پاتې غړو د پنشه کولو ګډ هدف تعقیباوه، خو په وروستیو کې دا مشترک هدف زیانمن سوی، هغه هم په داسې حالت کې چې په وروستیو کلونو کې دواړه اړخونه یو بل ته د شک په سترګه ګوري. د خپرونې په لیکنه په مسکو کې چارواکو دا موضوع نه ده تایید کړې چې روسیې دي پر امریکایي سرتیرو د حملو لپاره وسلولو طالبانو ته انعامونه ورکړي وي. وال ستریت ژورنال ورسپنې لیکي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په اداره کې د دغو راپورونو په اړه شک شول سوی او ویل سوی دغه راپورونه په استخباراتي لحاظ تایید سوي نه دي او د سیاسي اهدافو له مخې لیک یا خبره سوي دي. په خپل ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه استخباراتي راپورونه گمراه کوونکي بللي دي، خو په کانګرس کې ډیموکراتانو ویلي چې د انعام ورکولو دغه احتمالي پروګرام شایي په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یوه ستونزه وي چې ولسمشر ټرمپ هم ورته کاندید دی او شایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوستانه اړیکو له کبله ورباندې انتقادونه وسي. د ښاغلي ټرمپ انتخاباتي سیال جو بایدن او د استاذ جرګې مشرې نانسي پلوسي چې هغه هم د بایدن په شان د ډیموکرات ګوند غړي ده، پر ولسمشر ټرمپ په دې خاطر نیوکې وکړې چې په دې اړه د معلوماتو له لرلو سره سره یې د روسیې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی او پر دغه راپور یې غوږونه کاڼه اچولي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تیر ماښام په 8:06 د زلزلې ټکانونو کابل ښار ولړزاو. د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې په پلازمینه کې د تیر شپې د زلزلې شدت 4.2 ښودلی دی. د دې ادارې چارواکو ویلي دي چې د زلزلې مرکز د کابل په پغمان ولسوالۍ کې و. د دې زلزلې د احتمالي ځاني او مالی زیانونو پر اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. د کابل ښار ډیری اوسیدونکي تیره شپه له دې ټکانونو سره سړکونو ته راووتل. ډیرو خلکو لومړی فکر کاوه چې کومه چاودنه به شوې وي. په کابل کې چې د هندوکش غرونو ته نږدې پروت دی، کله ناکله درنې او کله هم خفیفې زلزلې کیږي.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.
قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې ورستای راپور. د نړۍ له 200 زیاتو ساينس پوهانو په یوه تازه څیړنه کې ویلي دي چې کرونا وایرس د هوا له لارې هم له یوه انسان نه بل ته انتقالېدای شي. دا هغه څه دي چې کولی شي د کرونا وایرس د سرایت د مخنیوي لپاره ځینې اوسني اقدامات بدل کړي. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د نړۍ یو شمیر ساینس پوهانو د روغتیا له نړیوال سازمان څخه غواړي چې د کرونا وایرس د خوریدو د مخنیوي په برخه کې خپل سپارښتنې بدل کړي. په یو سرخلاصې لیک کې چې روانه اونۍ د ساري ناروغیو په ژورنال کې خپور شو، ساینس پوهانو ویلي چې د دوی څیړنو ښودلې چې کرونا وایرس په هوا کې د ډیرو کوچنیو معلق ذراتو په وسیله هم خپریږي. د دغه څیړونکو په خبره له شک پرته چې کرونا وایرس له ناروغ کس څخه د خبرو او ټوخي پر مهال د ذراتو په وسیله بل کس ته انتقالېږي، خو وايي ځینې کوچني ذرات په هوا کې په معلق ډول پاتېږي. دا په دې معنی چې د څیړونکو په خبره په سرپوټو ځایونو کې په دې ناروغي د اخته کېدو خطر تر هغه ډیر دی چې مخکې فکر کېده. د روغتیا نړیوال سازمان تر ډیره پر دې خبره ټینګار کړی چې دا وایرس د ناروغو خلکو د ټوخي یا نزول پر مهال د نسبتا لویو تنفسي ذراتو په مرسته خپریږي او بیرته پرمزکه لویږي. دغه سازمان تر دې مخکې له ځینو ځانګړو مواردو پرته د هوا له لارې د ویروس د انتقال احتمال رد کړی، خو دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د جولای شپږمه په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا موندنې به له تخنیکي متخصصینو سره وڅېړي. WHO په دې وروستي اونیو او میاشتو کې ظاهرا له علمي ټولنو څخه د واټن له کبله تر انتقاد لاندې راغلی دی. د اسوشیټد پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دغه سازمان په وروستي میاشتو کې د ماسک اغوستلو له سپارښتنې ډډه کړې او همې ویلي چې د هغو کسانو لخوا چې د کوویډ-19 ناروغۍ علائم نه لري د ویروس انتقال ډیر کم دی. د ساينس له بیلابیلو برخو څخه د 209 ډیر پوهانو لخوا په دې وروستي لیک کې راغلي چې د هوا له لارې د ویروس د انتقال موضوع ځانګړی اهمیت لري، ځکه ډیری هیوادونو د محدودیتونو لګول درولې دي. دغه څیړونکو اندېښنه ښودلې چې د دې موضوع پر خطر نه پوهېدل او د کوویډ-19 ناروغۍ د کنټرول په اړه د ناڅرګند سپارښتنو ورکول به د پام وړ عواقب ولري. دوی وایي شاید خلک فکر وکړي چې د اوسنیو سپارښتنو ځوانانو سره په بشپړ ډول خوندي دي، خو په حقیقت کې د خوندیتوب لپاره لا نور اقداماتو ته اړتیا شته. د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرو لمخي اوس په نړۍ کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر تر 1.5 میلیون اوښته دي. له همدې ناروغۍ څخه د مړ شوی کسانو شمیر تر 15.5 لک ډیر شوی او تر 6 میلیون ډیر کسان هم بیرته له دې ناروغۍ څخه روغ شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننې غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینه ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
د منګوټي سره پټ کو د تتمان کان چپ مالت لوي دوم دیل تمال کان چپ مالت.
په هنر جاج کې د پروفیسور محمود ایا سره د کرکتنې د روان بهیر جاج خلو.
زه دائم چې غوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خود موضوعات یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار په هانتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیګو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو ورزه هغه عادت مې اوس قسم په خوده پری خېده.
په زر پانه کې به لند کې سا چې دا جاړی ز جاړم واوري.
لسترګو می بیواره اوه کې را روان شوې، اوه کې می پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیټنیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د ل خپل کور په سیاحت هم تللې او ل لوی او لیاو سره لیدو کاته شوې دي.
او په ورخمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شیر په ژبه واوري. هغه ویل اے ګراننو دا ژوندون څنګه وی؟ ما ورته داسې ویل ژوند ستاد دوسترو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستاپ مړوند خوب کول دی، ژوند لکه درد سین فنا خستل، ژوند لکه مینا کول، ژوند لکه مینا پالل.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ګودر هر بوټه دارو ده چې پرې لګیږي د پیغلوټو پلوونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو ډیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای ده. او کلنډ یو وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو دا ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتي مرسل ته وګ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاو خوشنه او تنګي واخه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یو ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او لام ځولو سره د زړه اوغوټي سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږیدلی. هغه وایي
کچيري د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو ګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثرا خپل صوبې لري، د هر شل یا 25 متره ورسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ شوی، خپل طبيعي جوړ شوی، یا د خلکو دغه چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یو ځنې فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانانو د سننه او دغه رمه بیاي په ابخور باندې وبکی. او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ شوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دا د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان شي چې و دای راځي دوی کله دلته شان پریولې خالی ودا شان وینځي او کله هم وبولې.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتون عامله یو هم پر ګودر اغیز کړی او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی څلو نیم زره پنځه زره کاله مخکې یادولای شو او تقریبا د طالبانو تر وخته پورې طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلي دي که ته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخلم مینې. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې بګتۍ او ان سره تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مساله چې زموږ پولیسي ادب کې زیاته راغلې ده زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر دې د دیدو کاتو په سره کې د دیدن ځای ګرځېدلې و. دا نو پولیسي ادب کې ډیره خوندوره برخه هم ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته زم را پسې راشه ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړی دی نه.
دوه ویشت کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي او لام دغه ځای د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم خو هر کله چې تاسو ما حتمان زم ځکه چې هلته انجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم میلي وکړم او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي خو د هوا تاثیر دی او بل چې انجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته انجونې وي او هلکان هم وي په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ انجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او یو نیمې بیا کور ته ډیر نه امیدې لم درونه وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو زکه خو حنان بارګزوي پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکزر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولن پوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسور محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو په پوښتنه چې کرکتنه څه ته وایي څه د کیږي ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا د ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کرکتونکي ونه لري نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وی، کاغه د لنډ کیسې میدان وی، کاغه د ډرامې فیلډ وی یا بل میدان وی. نو د دې لپاره مطلب خ کرکتون کی چې دی کنه هغه ډیر ضروری دی.
او آیا سبساسي د خبرې په دوام یو وتل کرکتون کی چې جرمنی لیکوال دی سکوشر ته هغه وی چې ادبیات پرتل کرکتن هیڅ دی. نو زه هم دا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کرکتنې ونډه څه ده؟
ګوره دا یو کرکتونکی چې دی یعنی هغه صرف کرکتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم شکوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم شکوټلې مطالعه لري. یو کرکتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو د الهیاتو د علم الکلام د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه د میتالوجیست چې دی او مطلب د دې ټولو په اړه باغه ډیر معلومات لري او کوټلې مطالعه بلري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي. یعنی دا ټول صفاتونه بلری نو بیا به د کرکتون کی، یعنی دا کرکتون کی په یو معنا یو سکالر وی، یو عالم وی، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه، هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې داغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کوم جزئیات لمخې چې دا، یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نقطې په هغه لیکنې کې چې دی، مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسوي یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې معایب رابرسیره کوي یا خامیانې به رابرسیره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي. یو کره کتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه دغه لیکنې تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري او په هغه کې د هغې لیکنې خوبیانې او خامیانې دا دواړه رابرسیره کوي.
همدلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
کور کره کتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره، د یو لیکوال دپاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره یې برابروي. او باقاعده مثلا یو کره کتونکی کنه اوایي څه شي وایي جی کافال ټریډ بټ ماسټر آف نن، ډېر لیکوال دا رنګوي کنه چې هغه په شعر هم لیکي، هغه افسانه هم لیکي، هغه ناول هم لیکي، هغه ډرامه هم لیکي. داسې لیکوالو کې ډېر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي، مثلا لکه قلندر مومند چې پیدا کړی دی کنه، هغه یو ښه نقادم و، هغه یو ښه محقق هم و، هغه یو ښه افسانه نگار هم و، او هغه یو ښه شاعر هم و. نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي کنه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي. او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشې لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشې لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې، لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي، د دغو ترانسلیشنز، د دغو ترجمې، دغه افسانې به ته وایې، د دغه به کوټلې مطالعه کوې، بیا به تا ته معلومیږي چې مپاسان څنګه افسانه لیکله او څه نومېدی چیخوف څنګه افسانه لیکي یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا ټول شیان چې دي، دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا به کوي.
آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر
زده؟ صحیح اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دې، مثلا صرف خوشحال خان خټک به راواخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابي شاعر ثابت کړی دی. داغه د توري، د ټوپک، داغه د ننګ او جنگ، او داغه مطلب دا باغیانه شاعري کنه دا را برسره کړی ده. او خوشحال لمسم انقلابي شاعر ثابت کړی دی.
یو جنگیالی شاعر
او یو جنگیالی شاعر او یو ننګیالی شاعر کنه. زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما دا هغه دسترنامه ویله، زه دومره یعنی حیران کما کنه چې ما وې دا څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره ذهین او فتین سړی و.
او چې په دسترنامې کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه،
نو زه دایم چې هغه دسترنامه چې ده لیکلې ده، زه یم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او دا مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي، نو د خوشحال خټک د دسترنامې نه ښه لیکل نشي کولی. نو زما مطلب دا دی کنه، زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کې شته، زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته، خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره، کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی، هغه دا دی چې موږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر. یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي، یا به هغه رومانی شاعر وي، یا به هغه انقلابي وي. او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه، د دا دوه درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه یم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کیږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس رابرسیره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه هم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور، د دې دپاره مطالعه چې ده، یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډیره حده پورې، یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعه نه لري دي، تر څو پورې چې د زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نه شي، کوټلي مطالعه ونه کوي، یعنی د ادبي اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفه د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکي، د مذهبي اصطلاحاتو او د استوري د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکي دوی سم نشي کولای. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه په لیکنه کې کاروم. زه هم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنی داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار،
ته په خپل شعر ته په کوم سترګې ګوري؟
یعنی یو خبر درته وکړم ورور، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګه دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دي ولیکمه. دیموکراسي پر اتاق سره شعر ته په هغه سترګ نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو، چې علت او وجه به څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو کدا وجه وی به کنی وی اوس هم ادبی بندارونه دی او دلته ننګرهار د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبی غونډي کېږي، د تاسو غونډي استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي، او دې په شعر ډیر مثبت اغیز کړی دی.
په خپل تاکل شاعری شروع کړه.
مو از په دولسم سن کې و ما چې خدای دې بخیر محمد کوچه استاد هغه بو ما به چې څولې کله به یا به مې دې په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې دې به ماته وي چې داسې وخت پر راځي چې ته په شعر باندې پوهېږي او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره او چې سره کوم وړاندوینې کړې وه شعر شروع ما خو په هغه سویانو شوم لکه څومره چې هغه تمه وراته. خو بیا مو دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زور کینوي او شعر راناوري په زور باندې او شعر را باندې لیکي یو څه الهام راته کیږي. مغه دولسم ټولګي کې مې چې شعر مې شروع کړی او تر اوسه پورې هغه ماته ګوټې لیکم.
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې اوی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې هم د هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کوم ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په مدار برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خواري کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غونډې ورونه او استادانو او دوستانو توصیه درخونه راته دی چې لږه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړم دغه شعر مې هیڅ اثري نه شولو. هماغه ساده په ساده وي نه دغه کیږي کني وي دا قدرته یم چې د دې مونږ د دې ته ونې ځوانانو شاعرانو کې په خوانی شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړې نه شول.
شعر د سادهګۍ خبرې دی وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره اسري نه شو ته د هدف دغه د اسري والی او د ساده والی نه څه
دی. او ځنې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر دسي هغه وي دا پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیښونو باندې نه مخاتلې او هیڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کیږي.
که یو شعر دې راته وای اوریدونکي به پوه شي چې ستاسو په شعر کې څومره قوت دی.
استاد هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو پستر کو شعر به درته وایم چا لپاره می چې خپل او هم پر دې پری خې دی اغه ما سره اوس مړې او ژوندې پری خې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم امداسي خې ما خیرازه په سر لې پری خې دی او څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسما عمر ډیر ورسما د رکیبانو په مالت کې می زړګې پری خې دی او اغاز وانی و چې مو کله کله لاس چو رضا غا عادت می اوس قسم په خوده پری خې دی او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خي دی او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمالار کې کمال زی پری خي دی.
خو استاد ستاسو شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالا مال ده لبلی خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده.
مننه ام دغه تشویق تر اوسه ام دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وي ما خو درته وي زما برخه بیله ده کله مې چې لرنی کړی که تحقیقات مې کړی دی هغه مې په خپل پیل کې کړی دی او کاش کې ما ادبیات لوستلی وای او زبوده دي برخي یو شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
تر اوسه پورې به دي څومره شیرونه لیکلي بیا د چاپ غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شیری ټولګه مې دی باڼه په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلی ما دی یو کرونولوژی ملي کړی د افغانستان او د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیخي دا کتاب می لیکل دی سنور هغه می دا د افغانستان معاصر تاریخ ملي کړی دی نو د دې سره پسند کې مې کزه د یو اگر ارامخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دی کني یو مزل و چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کچیرته وطواني ګم زید شیر په جبر چاو کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کچیرته د شیر په جبر ورته وری کړ شي کبه زده کی
او د شیر جبر خو
لګا آسان وي دي زنو خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه دا تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپته کال او یا کال وړاندې شوی شاعری ده نو دا چې یو هڅه مې شروع کړی کا ور باندې وطواني ګوستاز
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري د زرپانی په نننی پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړی سره ژاړم در اوروي
زرپانه چې دا ژاړی سره ژاړم سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي د اسمان زړه هم ډک ډک کیده خلا بطری یو یا څو څاڅکي د زمکی بلور نو راتوي شي ویچی په کوڅه کې یو شور ما شور شو یو داسې شور چې ما په خپل کوڅه کې په ټول عمر هم نه ولیدلې هر چا سرونه سندل ټول خلک داسې وو تابه ویل چې ګونګیان وي ایوازي سرونه یې سندل پلار مې لری ولید چې هغه هم سر سنده د کور په لوري روان وو زه هم د پټه یو بلور روان شوم ترڅو زه هم ځان پوکړم للری می په یو دیر کې وکتل ډیر خلک راټول شي وو ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندې کړه ورغلم د خلکو یو دایره جوړه و په منځ کې یو خزانه ناشته و د خزي په مخ کې یو ماشوم هم پروت و ماشوم زما په فکر چی و ده و خو خزي ژړل پول خلکو ته یې خیری کولی داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای ټولو ټیټ سرونه اچولي وو یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و دا د انسانانو انصاف دی دا انسانان نه دي دا د ځناور نه هم بدتر دي از ما زړه هم دغه وخت د زغم لپوړی ولوید زه هم د نورو په څیر څلګو واخستم لسترګو می بیواره اوه کی را روان شوی اوه کی می پاکې کړې لخزینه می وپوښتل تروري څه خبره ده خزه سلګو ونیولا داسې ډوب شو لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي خ په زوره زوره یې وژړل په ژړا کې راته وویل کزه درته پوره خبره وکړم کزړه دې د غوخي وی نو ته به هم د هرڅ پریک دی او لما سره په وشاړې او کستازړه هم زما د خپلوانو او د هغه بعد مرغه په تیر وی نو بیا ما ژړه بیا ته هم د هغوی په تیر په ما پوري ملنډې ووهه ما پریک دی چې خپو زوره زوره وشاړم چې دا یتیمه فضا ما تخپل ژړه رغبر کړې چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو نه ترسو انسانانو ته وکړم پریک دی چې زما چېغي ظالمانو ووري چاچې زما زوی زما په غیږ کې بی پلاره کړ او زما دا چې هغه دوستان هم واوري چې د اوه کو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بی وسۍ پیغورونه راکوي ګوره زه یو پښتنه یم ځان راته په ژړا ډیر بد ښکاري خو زه نه ژاړم ما نه دي ژړلي تر اوسه خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو او خپل د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې ما هم نشو کولای چې خپل ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم دا خپل ځان راته د دې خزي په مخ کې یو مجرم ښکارا شو کله چې خزي د خوا او شا خلکو دا بیواره اوه کې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل نو خپل کیسه یې داسې پیل کړه نزلی و نه یم او نه بلڅ اول خلدی ما شوم نه پتنګم چی لمانه ی ډوډۍ غوخته او بیا د کور هغه بد مرغ مالک راغی مانه ی د کور کرایه غوخته لما سره د خوراک څنو چې مخوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړی وای څومره زارې چې وا هغه می ورته وکړه خو کله چې د هغه بد ارادو نه خبره شوم بیخی د ژوند نه مزړه تور شو د کور را وبتم کور می ورته پریخو د ژمی خښ پمې په دې دې راکتی راکړه د ما شومې لمانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله تر څو پورې چې راکې شې دی وی ور می کړی نور نو ما کې هم شې دی نه وی او زه هم وګی شوی وم ډیر کوخخ می وکړ خو هیڅ و نه شو نو دا د ویالې بوټي می را واخیستې په خپل می هم وخوړل او د ما شومې ته می هم ور کړل ما ویل چې یو څه به قرار شي خو زه څه خبره وم ما خو ویل چې زه به یوازې و ژاړم چې دا از ما د ژړا سره و نه شاړي او یا را سره د دې دیری د خزان وهلی ونی و ژاړي ستاسو چې شیدی خورون کې ماشوم دلوګی مري او د هیلو دروازې دی د خلکو په لاس بند شي آیا ته به و نه ژاړي ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپل ساندې ملګری نه کړې زه هغه بدبخت مور يم چې ما و نه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم نور وسم نشته نوزکه چولور می جړل ما هم و جړل او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم که څوک ژاړي او کنه نو زه به ژاړم ځکه زما وینې ژاړي زما شیدې ژاړي زما سترګې ژاړي زه یوه بدبخته مور یم زه به ژاړم زه به ژاړم
د ادب جام نننې برخه کې مو د بیتنیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احواله خبرو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزا وړاندې کوي
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیتنیک زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوی شوی وو نو د په سربانی مشهور دی لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیتنیک په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو دا موري خوایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه حالت تللی وم دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو بل ځای نعمت الله تاثیر کوي چې د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایي بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وایي چې د خرخبون معاصر وو څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غړو اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د ل خپل کور په سیاحت هم تللی او له لوی او اولیاو سره لیدو کاته شوی دی د اسماعیل شیرونه موخته په دوو وسیلو را رسیدلې دي لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تل د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو تیخ تا وکړه لی ابلیسا چې ابلیس لاین خکارسی هل تور کپل وشسی ټول نړۍ تور تیار سی سړی وران سی لی ابلیسا غوڅ د پس په کټار سی که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هل تنندار سی که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر نار سی د اسماعیل یو بل شیر چې د پر کورنۍ او احساساتو دلالت کوي د پټي خزاني لیکوالي په دې شرح لیکي. هسي وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناستو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او ترل خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناری وکړي. کیون یون د مخ کې بیلتون ده لکسی غرڅخه زی خرخبون ده کورور ورورا خرخبون رورا ته چې بیلتون کړي زما ویرته ګورا چیزی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتی زی څه برغیلا د خدای د پاره خرخبون یارا چې هیر مو نکړي زموږ کولواړه زړه میرا پیږي یار می بیلیږي بیلتونی ور ده ځان پسوځيږي.
ادبیاتو کې د نظم په ژبا سوال او جواب لډیره په خواره حصے رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادول شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب ورو غویل اے گرانا غویل اے گرانا مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي ما ورته داسي ویل ما ورته داسي ویل شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا دا مین داسي ده چې په کې کمې نه زوم. غوی اے گرانا دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغم. مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېر وي. ما ورته داسې وي دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې او نه من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې لمن هر څه هېر دي. ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا هغه ویل اے گرانا ما هیر ورشت زما आवाज بهیر کړي زما انداز بهیر کړي ول غاز بهیر کړي. ما ورته داس ویل په دې سوچ نه کوم په دې سوچ نه کوم او کوم سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونم دا ورسته ورځ دا وی اے گرانا. هغه ویل اے گرانا تا ته زه ولی خاص یم زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وی زما په سترګو یو ځل ځان وګوره زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے ګرانا هغې ویل اے ګرانا نو دا ژوندون څنګه وي. ما ورته داسې وویل ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي ژوند لکه درد سن فنا اخیستل ژوند لکه مینه کول ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا هغه ویل اے گرانا داسې الفاظ نه لرم چې زه پر تا ته خپل پاک مینه داسې بیان کړم چې ستا پر یقین راشي. ما ورته داسې وویل د بیانونو ضرورت نشته دی مینه الفاظ نه دي چې د بیانونو ضرورت نشته دی مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې یو ښکاری دوسترګو کې. هغه ویل اے گرانا دا ویر څنګه راځي. هغه ویل اے گرانا دا ویر څنګه راځي. ما ورته داسې وویل کله چې ستا د جدای خیال راشي. هغه ویل اے گرانا که زه درنه لاړ شم. هغه ویل اے گرانا که زه درنه لاړ شم او درنه ورک شم. ما ورته داسې وویل لسترګو لری بشي خو لزړه بچیری درومې. هغه ویل یا محبوبا هغه ویل یا محبوبا موږ به یو ځای شو کنه. ما ورته داسې ویل روح او بدن یو ځای وي او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغه خندا وکړه او ویل یې یا شاعره عجب منطق وایي
ما ورته داس یو ویل د منطق وجه مینا او د منی وجه ته هغه ویل اے ګرانا دا تشیر ولی لیکي ولی کارونه پرېګ دی او دا الفاظ جوړوي ما ورته داس یو ویل دا بر اختیاری چې زه شعر لیکم خدا دروغ دی چې زه وخت ضایع کوم زه شاعری زکه کوم چې خپل خیالات بیانوم خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم هغه ویل یه فنکارا غیویل یه فنکارا دی وشتم پیړی څه عجیبه شاعری چې هم خوخ یو هم ګیر لرم ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانا او هم داسې چوپ پاتې شوم
اج کیوں آنکھ بھر